درنو دوستانو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې چې زموږ مازیګرنی نیم ساته خبری مجلده ز اجمل اند استاسو هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په شمول سیمې ته د زلمی خلزاد د وروستي سفر موخه د سولې د خبرو بیا پیلول او چټکول دي. همدارنګه به دا هم واورئ چې د مالیې وزیر سرپرست وزیر هغه وړاندیز د ولسمشر له لوري منظور شوی چې له دې وروسته ټولو بهرنیو اقتصادي ناستو ته پرته له اجازې سفر کولای شي. نور مسایل هم لرو خو پیل بله خبرونه وکړو. ملالۍ بشیر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په د هیواد په شمال کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیلولو په اړه خبر ورکړی دی. د بشري مرستندوی تیتسو ناکامورا د وژل کېدو په ویر نن د مدني فعالانو غونډه د جاپان د سفارت مخې ته جوړه سوه او د پاکستان چارواکي وایي د دې هیواد په شمالي وزیرستان سیمه کې امنیتي ځواکونو څلور مشکوک سخت دریځ وژلی دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان په شمال کې د ناټو ځواکونو قومندان جنرال برونز جوزجان ته د بهرنیو قواو د ننوتلو په جریان کې د جمهوری ریاست له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره په شبرغان کې وکتل. د 209 شاهین قلی اردو قومندان جنرال ولی محمد احمدزی هم په دې غونډه کې حضور درلود. جنرال دوستم له دې غونډې وروسته وویل چې په شمال کې د امنیتي وضعیت او د داعش پر وړاندې د عملیاتو د پیلولو په اړه خبرې وسوې. د زیاته کړه
بازم گپ گپ ام شمال
بود دی وای بیا هم خبره د شمال و د شمال د امنیتی وضعیت په اړه مخبري وکړي. دا چې د بیلګې په توګه په لومړی درجه کې تهدید چیرې دی په دې اړه مخبري وکړي. لبلې خوا جنرال احمد زی ویل چې د دولت د مخالفینو په ځانګړې توګه داعش ډلې پر ضد به پراخ عملیات پیل سي. د رواني اونۍ پر مهال دا دوهم ځل دی چې د ناټو یو لوړ پوړی چارواکی په شبرغان کې له جنرال دوستم سره ویني. د دوشنبه په ورځ د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد هم له جنرال دوستم سره کتلي وو. د بشری مرستندوی تیتسو ناکامورا د وژل کېدو په ویر نن د مدني ټولنې فعالان د جاپان د سفارت مخې ته راټول شول. د غونډې له جوړونکو یو زبیح الله بهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
د افغانستان ولسونه، د افغانستان ځوانان نن دلته په پوره جوش سره راغله. سو د پیاوړي خدمتګار شخصیت خپل د عقیدت پیرزونی وړاندې کی.
د ناکامورا پروموټر پروند د جلال آباد شار په لومړی ناحیه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم وژل شول. تر اوسه د دې حمله مسولیت هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان استازي مدافع وکیل د جرمونو نړیوالې محکمې ته ویلي چې افغانستان په دې هیواد کې د احتمالي جنگي جنایتونو د تحقیقاتو وړاندیز ردوي او د دې هیواد محکمو ته باید اجازه ورکړل شي چې جنگي جنایتکاران په خپله محاکمه کړي. رودنی ډیکسن نن د جرمونو د نړیوالې محکمې په درې ورځنۍ استماعي غونډه کې خبرې وکړې. نن د دې غونډې دوهمه ورځ وه. په دې غونډه کې د دې محکمې د هغې پریکړې په اړه خبرې وسوې چې د طالبانو، افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو او استخباراتي ادارو د احتمالي جرمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه رد کړې وه. ډیکسن په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وویل چې افغانستان د نړیوالو جرمونو د قضیو لپاره یو واحد جوړ کړی چې د ځایي محکمو له لارې پکې سخت دریځي او افغان امنیتي ځواکونه د احتمالي جرایمو په خاطر محاکمه کیږي. د ویل چې د جرمونو نړیواله محکمه له افغانستان سره مرسته کولای سي چې جنایي قضیه په ځایي محکمو کې حل کړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان چارواکي وایي د دې هیواد په شمالي وزیرستان سیمه کې امنیتي ځواکونو څلور مشکوک سختري دي وژلي دي. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې په نشټو کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پاکستانی طالبانو تحریک طالبان پاکستان ډلې وویاند ادعا کړې ده چې سخت دریځو پر امنیتي پوسته حمله وکړه او درې سرتیري ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. د ویل چې دوه حمله کوونکي هم ووژل سول. پاکستان په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې له پاکستانی طالبانو او نورو سخت دریځو څخه د سیمې د تصفیه کولو په هدف پوځي عملیات پیل کړل، خو پر دغو عملیاتو سربیر افغانستان ته نږدې په سیمه کې خونړۍ حملې، هدفي بریدونه او بمي چاودنې کېږي. په داسې حال کې چې میلیونونو کارګرانو نن په فرانسه کې اعتصاب کړی، په دې هېواد کې ورځني کارونه ګډوډ سوي دي. دا کاري اعتصاب د ولسمشر د هغو اصلاحاتو پر وړاندې دی چې غواړي د تقاعد په قانون کې راولي. په ټوله فرانسه کې ترانسپورت پر خپل وخت نه دی، پروازونه او ریلونو سرویسونه لغوه سوي دي. د پاریس مترو هم ځنډول سوې ده. د ښوونځیو، روغتونو او نورو تاسیساتو کارکوونکو په دې اعتصاب کې ګډون کړی. دا په فرانسه کې تر ټولو پراخ کاري اعتصاب ګڼل کېږي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا له روسیې سره د ده د هیواد ستراتیژیکه ژمنتیا تکرار کړې ده. لوکاشینکا د اروپا د اخیری دیکتاتور په نوم مشهور دی. نن پارلمان ته په وینا کې د خلکو د هغې بیرې د رفع کولو هڅه وکړه چې ګواکې بیلاروس د شوروي اتحاد جوړولو پر لور روان دی. لوکاشینکا په داسې حال کې خبرې کړې چې ټاکل سوې ده دی به د ډسمبر په 8 او 9 نیټه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دی به د بیلاروس او روسیې ترمنځ د اړیکو پراخولو په برخه کې خبرې وکړي. دا هغه اړیکې دي چې له 1990 کال راهیسې تر اوسه یوازې د کاغذ پر مخ وي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده یا راډیوونه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې د رپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی ولته د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سربیره له افغان چارواکو سره لیده کاته کړی دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال د افغانستان د سولې د بهیر په اړه وایي
مذاکراتو پړاوونه دي او ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي او هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت وکړه کړې ده.
په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون راتلونکې اونۍ د یک شنبه په ورځ په وروستیو انتخاباتي شخړو د یوې غونډې تابعیا لري چې پکې به د انتخاباتو د څار بنسټونه، انتخاباتي ډلې او سیاسي ګوندونه برخه ولري. همدارنګه به دا هم واورئ چې د درې اروپایي هیوادونه چې د ایران د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کوونکي دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي، د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پایل دی. د دې وزارت یو ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې د دې غونډې په پایل سره به طالبان د افغانستان له یو ملي ټیم سره ناسته وکړي. اخوا په کابل کې د یو مذاکراتي یا د خبرو اترو د یو ډلې د جوړولو بحث هم تود دی. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره په مذاکراتو کې به افغان شموله پلاوي چې له افغان حکومت سربیره به د ټولو اقشارو استازي پکې ګډون ولري د سولې خبرې پر مخ یوسي. د دغه وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل او دوحې ته د خلیلزاد سفر موخه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیلېدل دي. سرچینه زیاتوي چې په دغه بین الافغاني ناسته کې به د افغانستان د راتلونکي لپاره د سیاسي لارې نقشه ترسیم او پر یوه دایمي او جامع اوربند به موافقه وسی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي او هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي په راکمولو خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې تېره شپه زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال که څه هم د افغان ملي مذاکره کوونکي پلاوی په اړه څه نه وایو، خو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي.
مذاکراتو پړاوونه دي او ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي او هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت هوکړه کړې ده. شي محوریت سولې مذاکرات او د سولې د پروسې ده د افغانستان د حکومت.
بلخوا زلمی خلیلزاد له افغان اجرایي رئیس او د سولې عالي شورا له غړیو سره هم د سولې په اړه خبرې کړې. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد ورته ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې او د افغان مذاکره کوونکي ملي پلاوی د جوړېدا په اړه له افغان سیاستوالو سره خبرې کړي.
دا د خپل څنګه د شانو کې توافق ته رسیدلې او همدغه موضوع باندې اوس بیا ځو تاریخوالي په کموالي دې به سره خبره کوو. هغه خبره د داسې خپل معلومات دي چې ټول خبرې د موافقې ته رسیدلې په همدغه موضوع کې خبره کوي. نو دې په راغلي دلته د ملاقاتونو دغه چې دلته د افغانانو د ټولو نظر واخلو.
د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ تر نه پړاو خبرو وروسته د سولې مذاکرات په تیر سپتمبر میاشت کې هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړل چې طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې مسؤلیت ومانه چې پکې 12 تنه د یو امریکایي سرتیری په ګډون ووژل شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
درنو دوستانو، په افغانستان کې بیلابیلو مدني فعالانو، مدني ټولنو او همدارنګه ګڼو خلکو د هغه جاپانی ډاکټر وژنا ډیره غندلې ده چې په ختیځو ولایتونو کې پر صحي پروژو سربیره د بیا رغونې په ځانګړې توګه د اوبو لګولو په برخه کې پروژې عملي کولې. نوموړی د چهارشنبه په ورځ د ناڅرګند وسلوالو لخوا په یو برید کې لومړی ټپي شو او وروسته یې د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړله. له هغه سره په دې پیښه کې د ده څو ساتونکي ووژل شول. په کابل کې نن د جاپان د سفارت په وړاندې یو شمیر افغان مدني فعالانو او ځوانانو د ډاکټر ناکامورا د مړینې یا وژل کېدو په مناسبت د خپل ویر او خواشینۍ د څرګندولو په موخه او هغه ته د عقیدت د وړاندې کولو په موخه سره راټول شوي وو. زما همکاره لیما دغه مراسمو ته ورغلې وه، همدا اوس راسره له کابل نه په تماس کې ده. لیما جانې، لومړی خو ډېره زیاته مننه تاسو دغه مراسمو ته ورغلي وئ. دا راته ووایي چې دغلته راټولو شوو ځوانانو څه ویل، څه ډول یو 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 راټولېدنه وه او دغلته د خلکو احساسات څنګه وو؟
ډېره زیاته مننه کوم ان صاحب. د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې چیرته چې د جاپان سفارت هم موقعیت لري، نن ماښام د وزل شوي جاپاني ډاکټر ناکامورا په یاد یو شمیر مدني فعالان چې د هېواد بېلابېلو ولایتونو نه کابل ته راغلي وو شمې بلې کړې او د ده د عکس شاوخوا ته د ګلانو ګډې کېښودې. او همچنان د ډاکټر ناکامورا وژنه یې وخندله او د وژونکو د نیول کېدلو غوښتنه یې کوله او دغه یوه لویه ځای وبلله. همداشان تېره شپه د جلال آباد ښار په یو واټ کې هم مدني فعالان راټول شوي وو، شمې بلې کړې وې او دغه وژنه یې وغندله. بلې انسب،
ډېر زیاته مننه لیما جانې. دوستانو، لیما هدي و چې له کابل د هغه مراسمو حال راکوه چې نن د جاپان د سفارت په وړاندې یو شمیر مدني فعالان ځوانان راټول شي وو او په ننګرهار کې د وژل شوي جاپانی ډاکټر چې په افغانستان کې خیریه کارونه کول داغه د وژل کېدو په ویر او همدارنګه په یاد باندې شمې بلې کړې وي. لیمې مننه کوو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اوري د انتخاباتو موضوعاتو ته راځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون راتلونکې اونۍ د یک شنبې په ورځ د وروستیو ټاکنیزو لانجو د حل په موخه پر ټاکنو د څار بنسټونه ټاکنیزې ډلې او سیاسي ګوندونه یوې ناستې ته بللي. دا کمیسیون وایي تمه کیږي چې دا ناسته وکړی شي ټاکنیز جنجالونه پای ته ورسوي. نور حال د فیروزي عزیزی په رپورټ کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکې اونۍ د یک شنبې په ورځ به د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره له ټاکنیزو ټکټونو څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو سره ناسته ولري. د دغه کمیسیون یو ویان علي افتخاري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې به کمیسیون د میزان د شپږمې نیټې یعنی ولسمشرۍ ټاکنو په تړاو د خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړي.
په هغه څه چې لا هم هغوی ټاکنیزې ډلې ناسمې پوهاوی لري چې ګوند د قانون خلاف کار کوي په داسې حال کې چې د کمیسیون ټولې کړنې تر دې دمه د انتخاباتو د لوایحو پر بنسټ دي په جزئیاتو به پرې بحث وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې د ټیم په ګډون ځینو ټاکنیزو ډلو د مخالفت له امله تر دې دمه کمیسیون نه دی توانېدلی چې په بغلان، پنجشیر، تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه وکړي. تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو نوماندانو غوښتي چې 3000 هغه رایې چې د دوی په خبره جعلي دي او بایومیټریکي معلومات نه لري باطل اعلان کړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې نه وړاندې نشي کولای د باطلې دو په اړه یې پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ ناسته باید علني وي. د دغې ټاکنیزې ډلې بیان فریدون خوزون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې باید خبریالان او نړیوال بنسټونه هم حضور ولري.
زموږ تمه ده که چیرې کورني او بهرني څارونکي او مشاهدین او د څلورو مخکښو ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسیون دوی ووسی او د رسنیو په وجود کې د کوم کمیسیون کدی ته حاضر ووسی چې دا مشکل د خبرو اترو لارې او د قانون له مخې حل شي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ویان علي افتخاري بیا وایي تر دې دمه د یک شنبې د ورځې اعلاني ناسته کې د خبریالانو او رسنیو د حضور په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا هم ویلي چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي. د دغې شورا ویان نثار احمد نثار ازادي راډیو ته وویل دا نسبه هغه وخت وکړی شي چې ټاکنیز جنجالونه حل کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ نوماندانو د پایلو درنواړي په اړه ډاډمن کړي. بلخوا د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ډله سره لدې چې دغه ناسته د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره ګټوره بولي. خو وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه باید د سولې علي شورا په شان زیاتې مشورتي ناستې جوړې کړي. د دغې ډلې یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید د خپلې پریکړې په اساس د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي.
خو بس که کمیسیون مستقل انتخابات و کاندیدا صحبت کنه و
خزه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نوماندانو سره خبرې وکړي او رضایت ترلاسه کړي. خو کمیسیون د یو څه نه هیروي چې د انتخاباتو کمیسیون د سولې علي شورا نه ده. کمیسیون خپلواک دی او باید د قوانینو پر اساس مخته ولاړ شي او ژر د انتخاباتو پایلې اعلان کړي.
د
ولسمشرۍ ټاکنو جنجالونه تر دې کچې پیچلي شوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوو میاشتو په تیریدو ان نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. له دې وړاندې کمیسیون ویلي چې لومړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې تر بشپړېدو وروسته اعلان شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د امنیت او عدالت د انتخاباتي ټیم مشر رحمت الله نبیل وایي د سولې یا مصالحې حکومت دی جوړ شي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې ډول حکومتونو غوښتل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. امید زهیر مل نور تفصیل سره.
د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې مشر او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي سوله او ټاکنې له بنبست سره مخ شوي او له همدې کبله باید په افغانستان کې د مصالحې یا سولې په نامه حکومت جوړ شي. ښاغلی نبیل چې د پنجشنبې په ورځ یې له رسنیو سره خبرې کولې وویل کړکیچ ورځ تر بلې زیاتېږي او تر دې حده رسېدلی چې د هیواد سیاسیون او حکومت د سولې خبرو لپاره د یوه پلاوي د نوملړ په ترتیب نه جوړیږي. د ولسمشرۍ د ټاکنو دا نوماند وایي د دې ستونزو د حل لپاره اړینه ده چې ټول لوري قرباني ورکړي.
پروسه د صلح باید بین الافغانی شي. متاسفانه فعلا صلح د پاکستان، د طالبانو او د امریکې تر مابند. افغانستان ولس یا زموږ مشکل دی چې په لس نه سره جوړیږو، یا طرحه نه لرو، یا خودخواهی لرو، یا د ځان د قدرت د بقا په خاطر، به هر دلیل نه، به خاطر ما ویلي چې ټول خواه باید قربانی ورکړي.
د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې په طرح کې واک یو بیطرف شخص ته سپارل، د اساسي قانون تعدیل او اصلاح، د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو ادغام او د ښکېلو لوریو د خالي صلاح کولو موضوعات شامل. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له ټاکنو پرته د هر ډول حکومت جوړېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل افغانانو په ټاکنو کې د ګډون له لارې له جمهوریت پرته هر ډول حکومت ته د رد ځواب ورکړی دی.
افغانستان نظام جمهوری دی، افغانان په همدې خاطر د رایو صندوقونو ته ولاړه چې د دې جمهوری نظام دوام غواړي. د سولې په نوم او په بل هر نوم حکومت غوښتل د افغانستان د اساسي قانون سره ښکاره په ټکر کې.
رحمت الله نبیل داسې مهال د سولې حکومت د جوړېدو غږ پورته کوي چې له دې وړاندې د نوماندانو شورا هم د ملي ګډون د حکومت په نوم د جوړېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشری ته نومان رحمت الله نبیل که څه هم په خپله طرحه کې د ولسمشری ټاکنو لغوه کېدل مطرح کوي، خو نن ورځې دا هم وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید قانوني مسیر ته راوګرځي او پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي. ښاغلي نبیل په هیواد کې د ټولو ستونزو پړه په یوه ټیم واچوله چې د ده په خبره په فساد کې لاس لري او هره ورځ د دې لارې شتمن کېږي، خو په واضح ډول یې د چا نوم یاد نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د ولسمشری ټاکنو له دوه تنو نورو نوماندانو عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار سره رحمت الله نبیل په یوه ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په ټاکنو کې درغلي شوي او دوی به یې پر وړاندې په ګډه ودرېږي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدئ. موږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 اوریدلی شئ. د بلخ ولایت په ځینو ولسوالیو کې نجونې تر لسم ټولګي پورته د زده کړو اسانتیا نه لري. نامنی او نورې ستونزې د دې سبب شوي. له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ اورو.
د بلخ ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې دودیز ممانعتونه او نامنۍ سبب شوي ترڅو ګڼ شمېر نجونې د ثانوي زده کړو له بشپړولو لاس په سر شي. د بلخ ولایت په چهاربلاک، بلخ، چمتال، شولګره، شورتېپا او کلدار ولسوالیو کې نجونې وایي چې د دودیز ممانعتونو او لاستوګنې سیمو د لیسې ښوونځیو د لریوالي له وجې نشي کولای چې له نهم ټولګي پاس خپل تعلیمات مخته بوزي. د بلخ ولسوالۍ د دی بی بی کلي اوسېدونکی شازی حکیمي چې تر نهم ټولګي یې لوست کړی وایي چې د کورنۍ د ممانعت او ګواښ او همدارس په دغه ولسوالۍ کې د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر نه ده توانېدلې چې د لیسې په سطحه تعلیمات ترسره کړي. آغلی حکیمی وویل په بلخ ولسوالۍ کې دومره د لیسې ښوونځي نشته او که هم شته ډېر لرې موقعیت لري. نامنۍ زیاتې شوې او ورونه مې اجازه نه راکوي تر څو ښوونځي ته ولاړه شم. کورنۍ مې ویره لري تر څو راته کومه بده پېښه ونه شي. د ناوړه دودونو د حاکمیت، د نامنۍ او د ښوونځیو د لریوالي ترڅنګ د ولسوالیو په ښوونځیو کې د ښځینه ښوونکو نشتون او د لیسو ښوونځیو کموالی هم له هغه ستونزو دي چې له امله یې په ولسوالیو کې نجونې د ثانوي تعلیماتو له دوام څخه پاتېږي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر علي امیری هم د یادې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل کوم عمده دلیل چې موږ پیدا کړه هغه د یادو شویو ستونزو سربیره نامنۍ او د ښځینه ښوونکو نشتون د بلخ د پوهنې ریاست په وړاندې عمده ننګونې دي چې لیسې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع ګرځي. موږ هڅه کوو چې په لیسو ښوونځیو کې د نجونو حضور ډېر شي. ښاغلی امیری وایي چې ښوونځیو ته د حاتوي دیوار نشتون او د درسي ټولګیو خلاصې فضا هم د ولسوالیو په لیسو ښوونځیو کې د نجونو د حضور په کموالي اغیزه کړې. هغه وویل چې د بلخ د پوهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د 1399 تعلیمي کال لپاره د نجونو د ښوونځیو په ګډون په دغه ولایت کې 128 ښوونځیو ته نوې ودانۍ او حاتوي دیوار جوړ کړي. د بلخ د پوهنې مشر وایي چې هڅې یې ګړندۍ کړي تر څو د دیني عالمانو او د جوماتونو د منابرو څخه په ګټه اخیستنې په لورو پرتو سیمو کې خلک متقاعد کړي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوی ونه کړي. د ښځو د حقونو د برخې فعالان له تعلیم څخه د نجونو محرومیت د هغوی په وړاندې جدي تاوتریخوالی بولي او له حکومت څخه غواړي تر څو د بلخ په لورو پرتو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو سره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
د خوست چارواکو د ګلان په کیم کې د وزیرستانو کډوالو غوښتنې لنګدي واوریدي او غوی ته ډاډ ورکړ شي د ستونزبه مرکزی حکومت ته ورسي. په دې موضوع به له خوست نه د نجیب الله خیل ریپورت وو.
دا ځل سلګونه وزیرستاني ځوانان او مشران د خپلو ستونزو د اورولو لپاره د ګلان کیمپ په میدان کې راغونډ شوي ول. د دوی په استازولۍ ملک جمشید په خپلو خبرو کې ویل چې
نسیار مشته حرفه زده کړې ډېرې ورځ زده کړې خو هېڅ په دار نه روخوري، دسر اسناد نشته په بازور شې دی چار نشي پکړای چې څو پر یونیسیار واپس دفتر دیا ته نه روړي چې څه پر یو مهاجر موجود یونیسیار موجود دی پداسې چې نه نن دیا ته حسابو دی والی سب مخته یو چې نه بل مرکز ته حبسې څو میشته ژمنې مرسته نشته شاز.
اصل میر وزیر چې د سپیر په سرحدي سیمه کې د میشته وزیرستانیو کډوالو په استازیتوب غږېده وویل افغان حکومت دوی ته هم په غرونو کې د زنغوزیو چارمغزو او نورو نیالګیو د کینولو ونډه ورکړي تر څو دوی ته په کې کارموندنه وشي.
په اوړ په دا کې میر ځان غیزی لري هغه د بوټي نه لاولې د پورا دا همکاري د میر سره وکړو چې میر ته هغه خپل څه چې دا بیټه یا ماټاک ځان غذای دا میر هلته هغه نال کړي.
ګلان کیمپ ته په ورغلي پلاوي کې یو شمېر قومي مخور هم موجود ول. قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران وزیرستانیو کډوالو ته په خبرو کې ویل
زه داسې فکر نه کوم چې تاسو د بل زوی یې، ما تاسو داسې فکر کوی چې میګ د بل وطن دی، ز فکر کم د میګ د زوی وي. دا وزیر دا مسجد کله تاسو کارډ پراتی وي دا به په کومه سره وویشي خپل کلی ته به بیزي هیڅ تکلیف او ګمون کم نشي پېښ.
بلخوا خوستواري وزیرستانیو کډوال ته په خبرو کې ویل چې دوی به کډوالو لپاره د امکاناتو د برابرولو په خاطر کابل ته سفر وکړي. محمد حلیم فدایی په ځانګړي ډول د کډوالو سرحدونو او قبایلو او کلیو پراختیا وزارتونه یاد کړل چې نوموړی به ورته د کډوالو په اړه مشخص وړاندیزونه ورکړي.
موږ د ګلان پنډغالي ته راغلو تر څو موږ د دغو افغانانو ستونزې له نږدې واورو وګورو او د هغې پر بنسټ باندې موږ وکولای سو د دوی ستونزې مرکزي ادارو سره شریک کړو او کمه موده کې د دوی هغه ستونزو ته خصوصا په داسې حال کې چې ژمی سړېدو په حالت کې دی موږ ورته د حل لارې چارې ولټو.
په خوست کې د کډوالو چارو د مسؤلینو په وینا چې دوی سره د وزیرستانیو کډوالو خواوشا 2000 بایومیټریک شوي کورنۍ ثبت او راجستر دي، خو له دې سربیره د دوی تر 2000 ډېرې داسې کورنۍ دي چې بایومیټریک نه دي او مرستې هم ورسره نه دي شوي. وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي پر رارسېدو یې ستونزې ډېرې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درې اروپایي هیوادونه چې له ایران سره د 2015 کال اتمی تړون لاسلیک کړی په یو لیک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د ایران د بالستیک توغندیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د عصمت ساروان څخه تفصیل اورو.
درې اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 میلادي کال اتومي تړون لاسلیک کړی دی او تر اوسه د تړون تشمن دي، د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه اروپایي هیوادونو په دې اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړې چې ټاکل شوې ده د رواني میلادي میاشتې په 19 په دې اړه خبرې وکړي چې آیا ایران د اتمی تړون په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2015 کال پریکړه لیک عملي کړی او کنه. فرانسې، جرمنی او بریتانیا د ملګرو ملتو سرمنشي ته اندېښنه ښکاره کړې چې ایران د لری واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اتمی سروکو د لېږدولو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک چې د دغو هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته استولې او پرون چهارشنبه د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل شوی راغلی چې د ایران د اتمی سروکو لېږدونکي بالاستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نخوري چې د شورا د 2015 میلادي کال د ایران د اتمی تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک چې له تهران غوښتنه شوې وه چې د دغه سې توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنکړي. فرانسه، جرمنی او بریتانیا چې دغه لیک یې د ملګرو ملتو سرمنشي ته استولی هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې له چین، روسیې او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د ایران دغه اتمی تړون لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې په ځانګړي ډول د پیاوړي کېدونکي شهاب درې په نوم د منځني واټن ویشتونکي توغندي د یوې ازموینې یادونه شوې چې هغه نو ښودل شوې. په دغه ازمویل شوي توغندي کې د کنټرول سیستم داسې ټکنالوژي کارول شوې چې له تخنیکي پلوه کولی شي اتومي وسله ولېږدوي. تهران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام قانوني دی او هغه له اتومي وسلو سره تړاو نه لري. خو د ایران دغه دریز نه یوازې دا چې د امریکا اندېښنې نه دي لرې کړې، بلکې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره هم په دې وروستیو کې په دې تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې په همدې سره د دې نیم ساعته خبري مجلې پای ته ورسېدلو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه د کتلی شي. بل نیم ساعته خبري مجله ارش همایون وړاندې کوي.